ساعت په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د پښتو خپرونه تر پنځو بجو ده. تر پنځو بجو به په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بېلابېل رپورټونه واورئ. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه.
د جرمني په انتخاباتو کې یو ځل بیا د ستراسمې انګیلا مرکل په بریالیتوب سره افغان ولسمشر حامد کرزي له څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پسې پراخې شي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یې د نویو عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې باورو چې د پاکستان پولیس وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې نن د یوې ځان وژونکې حملې په ترڅ کې د طالبانو ضد څلور ولسي وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د جرمنی په انتخاباتو کې یو ځل بیا د صدر اعظم انګیلا مرکل په بریالیتوب سره افغان ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پسې پراخې شي. حامد کرزي اغلی مرکل ته په بریالیتوب سره مبارکي وویله او د جرمنی د خلکو د آرامۍ او سوکالۍ هیله څرګنده کړه. د جرمنی په انتخاباتو کې د تیر ورځې په نتایجو کې د مرکل په مشرۍ د جرمنی محافظه کار ګوند په دې وتوانی چې 30% څوکۍ وګټي. جرمني له افغانستان سره پخوانی اړیکې لري او دا مهال دغه هیواد له افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د نننۍ عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل دي. په لویدیځ زون کې د قلوردو یو ویاند ډګرمن عبدالبصیر غوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې خپله د ملي اردو سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عملیات اوس هم دوام لري او 15 مخالفین پکې وژل شوي دي. طالبانو په دغه عملیاتو کې یوازې د خپل یو وطن وژل کېدل تایید کړي دي. امنیتی چارواکي وایي په غزنی کې د پولیسو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې دوه طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د غزنی د امنیت قومندان خیالباز شیرزوی ازادي راډیو ته وویل چې نخته هغه مهال رامنځته شوه کله چې وسلوالو طالبانو د پولیسو او ملي اردو په یوې غزنی باندې برید وکړ. د زیاته کړه په دغه نخته کې افغان امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختې. خو طالبان دا کوي چې په دې برید کې یې شپږ دولتي سرتیري وژل دي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. په کاپیسا کې د تلفیز وکونو او حزب اسلامي د افرادو ترمنځ نن جګړه شوې ده. د کاپیسا د امنیت قومندان متی الله صافي ازادي راډیو ته د پیخي د تایید ترڅنګ وویل چې بریټ په فرانسوي وکونو شوې خو خپل د غوژکونو ته پکې کوم ځان نه رسیدلې. له بل خوا د حزب اسلامي ویاند قاری منصور ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریټ کې شپږ فرانسوي سرتیري وژل دي خو دولتي چارواکي دغه ادعا به بنسټه ګڼي. او د امینجان خوستی د صرافی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر نه څلويخت افغاني او 500 پوله، یو یورو یو افغاني او 10 پوله، یو پاوند 80 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان نه څلويخت افغاني او 10 پوله، زر پاکستاني کلدار 500 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې نن د یوې ځانوژنې موټری حملې په ترڅ کې د طالبانو ضد څلور ولسي وګړي وژل شوي دي. یو ځانوژنې خپل چاودیدونکو موادو ډک موټر له هغه موټر سره وجنګاوه چې دولت پلوي قومي مشر عبدالحکیم چې له وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ښکېلو او درې تنه نور پکې سپاره وو. د پیښه افغانستان پولې ته نږدې د بکخیل په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې حمله کې یوه لاروی ټپي شوې. د حمله په وروستیو څو لږو ورځو کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خونړیو بمي حملو په دوام ترسره کیږي. د القاعده ترست شبکې لخوا په یو نوی پیغام کې ویل کیږي د دې شبکې د دویم رستیال ایمن الزواهری لخوا خبر شوې ده پاکستانی طالبانو وژل شوی مشر بیت الله مسعود استایل شوې ده. په امریکا کې مشته څارونکو د لی انټل سنټر نن ویل زواهری په یو 28 دقیقه ویډیوي فلم کې خبري کړې ده. بیت الله مسعود د اگست په 15 نیټه په جنوبي وزیرستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې سخت ټپي شوی وو. دا په کوم ایوي اونۍ کې د زواهری ته منسوب دویم پیغام دی چې خبرېږي ګومان کېږي چې نوموړی به د افغانستان پاکستان ترمنځ په سرحدي غرنیو سیمو کې چیرې پټوي. د ایران انقلابی ګارد یا سپاه پاسداران انقلاب نن د سجل په نامه لری واټن وشتونکې توغندۍ و آزمایي. د فارس خبری آژانس او د پرس انګلیسي ژبې تلویزیون د سوند جامد او موادو څخه جوړ توغندۍ د آزموینې خبر ورکړ. خو په دې هکله چې آیا د سجل توغندۍ د آزمښت په بریالي توګه ترسره شو کنه څه نه دی ویل شوي. انقلابی ګارد غراز د شهاب درې په نامه لري واټن وشتونکې توغندۍ چې ویل کېږي 2000 کیلومتر واټن وهلی شي هم و آزمایي. پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې انقلابی ګارد د ستر پیغمبر څلور په نامه د دغو پوځي تطبیقاتو په یوې برخه کې د منځني واټن وشتونکې شهاب یو او شهاب دوه توغندۍ چې په 300 او 200 کیلومترو کې اهداف په نښه کولی شي په بریالیتوب سره و آزمویل. د راپورونو له مخې دغه توغندۍ څو ډوله سرګلولې لېږدولی شي. سپای پاسداران انقلاب دغه راز لنډ واټن وشتونکې توغندۍ هم آزمایي. د ایران د انقلابی ګارد د هوایي ځواکونو قمندان جنرال حسین سلامی وویل دغه پوځي تمرینونه ښیي چې ایران تیاری لري چې پر خاورې د بل هیواد له لورې هره پوځي حمله شنډه کړي. د توغندیو دا آزموینې یوازې څو ورځې مخکې له هغې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شپږو سترو طاقتونو له چارواکو سره وګوري. د یو بل خبر له مخې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي دی باور لري چې د پوځي اقدام پر ځای به ډیپلوماسي او نوي احتمالي بندیزونه د امکان برابر کړي چې ایران خپلې اټومي پالیسۍ بدلې کړي. ګیټس چې تیر ماښام له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې وویل ټول اقدامات زموږ په وړاندې شته خو د ده نظر دا دی چې لا هم له تهران سره له ډیپلوماسۍ د کار اخیستو چانس شته. د زیاته کړه چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام کارول ښایي د دې هیواد رژیم ته ار د هیواد رژیم د ته اړ نشي کړی چې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د نړۍ مشرانو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې. د میرمن مرکل مسیحي ډیموکرات ګوند په سلو کې نږدې 14 رایې خپلې کړې دي. په داسې حال کې چې سیال سوسیال ډیموکرات ګوند په سلو کې شاوخوا 3 رایې ګټلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی له مرکل سره د پراخې همکاري دوام ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي وویل د مرکل بریالیتوب د هغه اعتماد ښکارندوی کوي چې دې په تیرو 4 کلونو کې په خلکو کې ترلاسه کړی دی. د ایټالیا صدر اعظم د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکونی مرکل ته په ټلیفون کې یو ځل بیا د یوې پیاوړې اروپا پر ګډ دریځ ټینګار وکړ. اوس د انګلا مرکل بلاک د آزادو ډیموکراتانو له ګوند سره چې په انتخاباتو کې په سلو کې 15 رایې وګټلې د معتدل ښې حکومت جوړولو ته چمتو ښکاري. د نړۍ د شاوخوا 190 هیوادونو حیاتونو نن د تایلند په مرکز بینکاک کې هغه غونډه پیل کړه چې هدف یې د نړۍ له تودوخې سره د مبارزې په مقصد پر یوې نوې نړیوال تړون توافق دی. دا غونډه چې د اکتوبر تر 9 پورې به دوام کوي په دسمبر میاشت کې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د نړۍ د هیوادونو د چاپیریال د وزیرانو له کنفرانس مخکې وروستۍ مهمه غونډه ده. په پام کې ده د کوپنهاګن په غونډه کې د کیوتو د بدیل تړون په اړه چې هدف یې د ځمکې د کرې د تودوخې د کمولو په مقصد د نړۍ د هیوادونو لخوا د مضره ګازونو د مخنیوي لپاره ژمنې دي وروستۍ توافق ترلاسه شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې خبرې اترې ډېرې سستې روانې دي او ډېر مهم مسایل لا یې هله پاتې دي. په امریکا کې میشته د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي روسي چارواکي په پرلپسې ډول د بشري حقوقو لپاره د اروپایي محکمې د هغو پریکړو ته توجه نه کوي چې په شمالي قفقاز ناقراره سیمه کې پر جنایتونو څرخي. د ډلې نن په یو بیان کې وویل د چچنیا په هکله د دې محکمې 115 فیصلو کې روسي چارواکي د قتلونو، تښتونو او شکنجو مسؤل پیژندل شوي دي. خو دا ډله وایي چې د دوی لخوا د ترسره شویو څېړنو له مخې تر اوسه پورې یو تورن هم چې په دې فیصلو کې نومونه وړل شوي دي نه دی محاکمه شوی. د روسي دولتي چارواکو تر اوسه د دې ډلې د اضافه هکله انسان دی ویلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
سات 4 بجې او 9 دقیقې شوې. د ناتو عمومي منشي انریس فوغ راسموسن نن د امریکا د متحدو ایالاتو کې د افغانستان په حالت خبرې کوي. ویل کېږي چې دی به د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو پر ضرورت ډېر ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواوو ګډ قومنداني د هیواد ته د زیاتو عسکرو د استولو غوښتنه کوي. په دې اړه به تازه معلومات ورنسي. د هلمند والی وایي په دې ولایت کې د استوالو طالبانو مقاومت مات سوی او د روغې جوړې لپاره مذاکرې به ډېر ژر سترې نتیجې ته ورسیږي. دغه مسأله به د هلمند د والی سره د ازادي راډیو په ځانګړي مرکه کې واوري د شمیر نور مسایلو ترڅنګ سما سیما سما مینا پروګرام خبريږي. تمه ده چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن په واشنگتن کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. ویل سوي چې دی به په امریکایي مقاماتو ته وایي چې ناټو په لوی قیمت په افغانستان کې پوځي ماموریت پرمخ بیایي او باید چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وسي. د راسموسن د وینا په نسخه کې چې فرانسې خبري اژانس خپره کړې ده، د په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو له مسؤلیتونو او رول څخه دفاع کړې ده. د ناټو سرمنشي د افغانستان د راتلونکي لپاره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر پیاوړي کولو ټینګار کړی او دا یې ډیر مهم بللې دي. رضوان مراد د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د اندرس فوګ راسموسن د وینا په خبره شوې متن کې راغلي هغه دا درکوي چې امریکایي مقامات د افغانستان د وضعیت په اړه مایوسه شوې دي. د ناټو عمومي منشي چې نن ناوخته په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا ته وینا کوي وایي د امریکا مایوسي له دې امله ده چې د ناټو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان د ماموریت کم مسؤلیت پر غاړه لري او یو شمیر خو یې لا دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو او د افغان ځواکونو د روزلو په اړه هم بې میله دي. خو هغه ویلي بیا هم اوس مهال د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 40,000 سرتیري په افغانستان کې د سولې او امنیت راوستلو په ماموریت بوخت دي. راسموسن وایي په تیر یو نیم کال کې د ناټو 9,000 سرتیري افغانستان ته د استولو لپاره چمتو شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون د 1400 هیوادونو زرګونه سرتیري په افغانستان کې دي، خو د حیرانتیا خبره ده چې امریکا بیا هم دا موضوع نه درک کوي. نوموړي ویلي د متحده ایالاتو متحدین هیڅکله هم په افغانستان کې له روانې جګړې څخه په شا شوي نه دي. د فرانسې خبري اژانس د ناټو د عمومي منشي د وینا د یو بلې برخې په حواله وایي د متحدینو ځواکونو ته په افغانستان کې اوخت مرګ ژوبله چې د هغه په وینا کله ناکله ډېره هم زیاته وه د افغانستان د ماموریت په اړه د دغه هیوادونو تعهد څرګندوي. د اندر فوګ راسموسن د وینا په متن کې راغلي د افغانستان په ماموریت کې د اروپایي ټولنې او کاناډا د رول او مسؤلیتونو په اړه هیڅ ډول جرو بحث نه مني، ځکه چې د هغه په قول دغه دواړه هیوادونو د افغانستان د ماموریت د کامیابۍ لپاره زیات ګامونه اخیستي او پر خپلو ژمنو ولاړ دي. راسموسن وایي په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له پوځي ماموریت څخه د خلکو ملاتړ د دې لپاره چې د ناټو سرتیرو ته تلفات زیات شوي او په افغانستان کې په سمه توګه انتخابات ونشول کم شوی دی. هغه وړاندې وایي د ناټو د غړو هیوادونو خلک داسې فکر کوي چې د ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم د افغانستان د ماموریت هدف نه دی ترلاسه شوی. د ناټو د سرمنشي د وینا په متن کې بل څه راځي چې تر څو پورې چې د افغانستان ماموریت کامیاب شوی نه وي دغه تړون به د افغانستان په اړه ژمن پاتې وي. خو اندرس فوګ راسموسن بیا وایي چې دا په دې معنی نه ده چې د ناټو ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتې وي. راسموسن وایي افغان ځواکونه باید ښه تجهیز او وروزل شي او په دې لړ کې پر هغوی زیاته پانګونه وشي څو په خپله افغان امنیتي قواوې د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه شي.
و موردل چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن به نن امریکایي مقاماتو ته په واشنگتن کې په وینا کې د افغانستان د کورنیو ځواکونو د پیاوړي کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د افغانستان پر حالاتو به وژغېږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال دغه هیواد ته د نورو نړیوالو ځواکونو د ورلېږلو غوښتنه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ټولو نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې په باب د خپل رپورټ د بشپړولو وروسته د امریکا د دفاع وزارت څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د نور ځواکونه ورولېږي. اوس د برتانوي مرستیال هم باور څرګند کړی چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لاره دا ده چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو شمیر زیات شي. اسمت ساروان به دغه برتانوي جنرال د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د بریتانیا یو لوړ رتبه جنرال او د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو د ورلېږلو لپاره د جنرال مکریستل د غوښتنې ملاتړ وکړ. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال بریټ جنرال جیم ډوټن د لندن ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د بری لپاره قوي ته اړتیا ده. دوټن وویل که غواړو چې د اوږدې مودې لپاره ثبات ټینګ شي او په سیمه کې د تروریزم خطر له منځه لاړ شي بیا نو یوازې ګزمه کفایت نه کوي، بلکې پکار ده چې نور اقدامات وشي. د وویل د وسلوالو سخت دریزو د بریدونو د مخنیوي لپاره د زیاتو ځواکونو د غوښتنې په باب د جنرال مکریستل د غوښتنې ملاتړ کوي او که د جګړې د راتلونکي ستراتیژۍ لپاره وړاندې شوي سپارښتنې عملي شي له جګړې څخه به د لویدیځ د خلکو ملاتړ هم زیات شي. مکریستل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دی د جګړې پر ستراتیژۍ په بیا کتنه یا جاج کې خبرداری ورکړی چې که په یو کال کې نور ځواکونه ور ونه لیږل شي جګړه به وپایلي. بریج جنرال دوټن بیا وایي که د افغانستان نفوس 28 میلیونه اټکل شي نو 15,60,000 امنیتي ځواکونه ورته پکار دي څو په هرو 500 تنو یو تن ورسیږي. حاضر دمه په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو شمیر 1,03,000 تنو ته رسیږي او د افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو شمیر 1,04,000 دی. د دوټن په وینا اوس په هرو 1,000 افغانانو 40 پوځیان رسیږي. تر اوسه پورې سمه څرګنده نه ده چې جنرال سټنلی مکریستل د څومره نورو سرتیرو د ورلیږلو غوښتنه کړې. خو د امریکا د کانګرس یوه جګپوړي مقام ویلي چې په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له 1,30,000 نورو عسکرو د ورلیږلو غوښتنه کړې ده. د عسکرو د ورلیږلو په باب د مکریستل غوښتنه لا باراک اوباما ته وړاندې شوې نه ده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا غوښتنه به وروسته له دې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ بیا کتنه بشپړه کړي.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو مقاومت مات شوی او د روغی جوړې او پخلاینې لپاره د دوی مذاکرې به ډیر ژر ستر نتیجو ته ورسیږي. شغلی منګل له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د هلمند پر امنیتي حالاتو په هلمند کې د روغی جوړې لپاره پر روانو هڅو او په هلمند کې د بیا رغونې د دوی د پروګرامونو په اړه څرګندونه کړې دي. دغه مرکه حمید مومند کړی ده. ستاسو د اوریدو لپاره تیار ده، نو راځي چې په ګډه واورو.
د هلمند والی خاغله ګلاب منګل ولکې په هلمند کې د ملي پخلاینې د پروسې په اړه کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو هڅې پیل شوې دي. که په دې ارتباط باندې روسي معلومات راکړي.
هغه وخت چې زه هلمند کې د والی په توګه وګمارل شوم، زما لومړی هڅه دا و چې زه خپل کار او فعالیت په هلمند کې له مخالفینو سره د خبرو او د روغې جوړې له پروګرام نه پیل کړم. په هغه وخت کې ما په ټولو مخالفینو باندې غږ وکړ چې د جګړې په ځای د خبرو او د روغې جوړې لار خپل کړو. قسم زه خوشاله یم یو شمیر مخالفینو زما دغه غږ ته مثبت ځواب وایه، خو یوازې دا خبرو کې دا پاتې شوه، دوی عملی ګام ونه خیست. زه فکر کوم چې دغه عوامل دا و چې په هغه وخت کې مخالفین په هلمند کې په یو نسبتا غښتلي موقف کې وو. نسبتا د اوس وخت په پرتله تاسو بهتره پوهیږئ کله چې څوک په نسبتا ښه موقف کې وي هغه نه غواړي چې د خبرو لاره خپله کړي، هغه د خپل کامیابۍ باندې یا خپل پرمختګ باندې هغه زیات باورمند وي. زه هم په دې باندې پوهېدم یو کل وګدو کې مخالفینو په هلمند کې خصوصا خارجي تورستانو چې زمشه خارجي تورستان ځکه یادوم چې د وطن طالبان افغان طالبان کې دیشي چې یو ورځ په افغانستان کې دوی د جګړې په ځای د وروري او په وطن کې د سولې لار خپل کړي او خارجي طالبانو سره دغه شی نشونه دی. نو ځکه د خارجي طالبانو ځپل په هلمند کې دوی ته ماته ورکول او دوی له هم نشړل د یو خه موافقت زموږ د ادارې لپاره. نو اوس دغه سیاسي انډول په هلمند کې تغیر موندلې دی.
منګل سبو وس د راپور نو ورکول شوی چې په هلمند کې البته د وسلوال مخالفینو سره د خبرو هڅې روانې دي او لزنو ډلو سره تماسونه هم نیول شوې دي. په دې د پد لکه معلومات راکړي آیا سپر مختک شوې ده؟
یو شمېر مخالفینو مثبت اسلام خود لای دی. اوس په مخکې وخت به چې زه په مشخص ډول سره وایم چې کومې ډلې څومره ډلې په څومره تعداد کې زه امیدوارې مچ پوره تون کې کې دا پروګرام زموږ لوی کامیابی ته ورسیږي. په نوې ولسوالۍ کې موږ ربیتی لرو، په ګرمسیر کې هم زموږ ربیتی شته.
لزنو مخالفینو ته اشاره وکړي آیا دا کوم بهیر چې تاسو شروع کړی او هڅه کوي چې له مخالفینو سره تماسونه ونیول شي دا د مرکزی حکومت ملاتړ لزان سره لري؟
تاسو به تر معلومات چې د افغانستان ولسمشر جناب حمید کرزی صاحب په وار وار د سولې او د خلایني وړاندیز کړی د مخالفینو ته او د وروستي وختونو کې هم کله چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شوې بیا هم خغلی ولسمشر په مخالفینو باندې غږ وکړ. د سره هم زمان موږ خپل هڅې په هلمند کې پیل کړې او په هلمند کې زه ډیر امیدوار یم چې په اوس حالت کې به زیات شمیر ګروپونه د سولې لار خپل کړي. ځکه اوس هلمند هغه حالت داخل شوی دی چې په هلمند کې د مخالفینو پوځي ماشين کامل لمنځه تللی دی او دړي وړ شوی دی په متفرق ډول کې معنیت کوي.
هلمند کې موږ ګورو چې اوس محل تقریبا د افغانستان د هر ولایت په نسبت الته ډیر زیات بهرني عسكر دی ردي تقریبا د 2000 زیات یوازې برتانویان دي ورسره خو کې امریکایان او د زنو نور هیوادونو د دې دریز د سولې د خبرو په اړه ست د مخالفینو سره د تماس آیا دوی هم ستاسو ملاتړ کوي؟
او په بشپړ توګه موږ دوی په مشترک ډول سره کوشش کوو زموږ دغه پروګرامونو هم دوی ملاتړ کوي او هم په ځینو برخو کې مرستې کوي ترڅو چې دغه زمینه برابر شي.
مننه منګل صاحب. را بشو د هلمند عمومي وضعیت البته امنیتي وضعیت اوس وس په هلمند کې د خنجر او د پړنګ د پنجې په نامه باندې یو لړ عملیات تر سره شول مشترک عملیات د بهرنیو او د افغان ځواکونو لخوا. آیا دغه عملیات د هلمند په امنیتي وضعیت کې کوم ډول بدلون راوسته دی؟
ډېر مثبت بدلون. په جنوب کې کوم عملیات چې د خنجر په نوم وشول په ګرمسیر ولسوالۍ چې تیر کال د مخالفینو وجود څخه پاک شوی و هغه کې امنیت پراخ شوی دی. د نوې ولسوالۍ کې امنیت پراخ شوی دی. د خانشین ولسوالۍ نوې د مخالفینو له وجود څخه پاک شو. په شمال کې نوزاد ولسوالۍ د مخالفینو له وجود څخه پاک شو. همدارنګ د پړنګ د منګول یا د پړنګ د پنجې په نوم کوم عملیات چې په باباجي مالګیر بشران چینجیر لوی منده په دې سیمو کې دلته ډیر زیات مراکز و د مخالفینو د ټول منطقي پاک شوی دی.
الله هم ولکې چې ځنه ولسوالۍ له هم د مخالفینو سره دی
او متاسفانه
په توګه لکه د شو ولسوالۍ د بغران د دغه پرم سره پروګرامونه شته
درې ولسوالۍ تر اوسه پورې هم متاسفانه چې په مستقیم ډول د مخالفینو په ولکه کې دي. موږ په پلان کې لرو چې د خلکو په مرسته هم د درې ولسوالۍ هم په نږدې وختونو کې موږ ځنه پروګرامونه ولرو دا به د دوی له وجود څخه ان شاء الله پکیږي. البته به بیا رغونې د انکشاف او د خلکو لپاره د خدماتو پروګرامونه پیل کړي.
منګل صاحب وسوس د مساقله ولسوال سره د ازادي راډیو البته یو مرکه وا هغه لکه ګلمن په دیو چې کله کله چې طالبان په دوی باندې حمله کوي د مرکز نه ورته لازم قوتونه نه رسیږي او د ډیر سخت تر فشار لاندې په خپل په هلمند کې د هلمند مرکز ولسوالۍ ترمنځ د ادارو ترمنځ د هماهنګي موضوع په څه ډول ده؟
ټول ولسوالۍ سره په دوامدار ډول سره د ولایت رابطه موجوده ده. د کارونو په اجرا کې کاملا هماهنګي شته. اصول او مقررات دولتي په خړ ډول سره تر سره کیږي.
یعنی هغه په خپل مرکز کې په یو خبر ټینګار کول چې د دې باندې د مخالفینو له خوا فشار زیاتېږي مثلا په ساعتونو باندې نخت دوام کوي د دې مرکز نه کومک غواړي د بهرنه ځواکونو نه کومک غواړي کومک وطن را رسیږي هغه دې مسلې نه ډیر زیات شکایت درلود په دې برخه کې تاسو ول غواړي په خپل په هلمند کې د افغان بهرنه ځواکونو او په خپل د ځای ادارې ترمنځ د هماهنګي موضوع په سړه ولده
ډیر خوشاله یم چې موږ ښه هماهنګي په هلمند کې لرو هم د نړیوالو سلاساتو ځواکونو او هم د افغان ځواکونو لکه ملي اردو پولیس ملي امنیت د دې قوتونو په منځ کې د هماهنګي یو مرکز موجود دی په لشکرګاه کې چې د ریاست خپل د ولی په غاړه دی. زه په همیشنی ډول سره د مرکز نه هم لیدنه کوم چارې کنټرولوم د ټول ولسوالیو سره خپل وخت زمان سره کومک تر سره کیږي. دا مشکل په نورو ولسوالیو کې نشته. ان شاء الله په مساخله کې به هم نیوي.
مننه منګل صاحب. البته که امنیتي مسایل یوې خواته پرې خدای وس وسال ته ډېر سخت مبارزه شروع شوه او د کوکنارو د کښتونو د اړولو په برخه کې دغه روانو هڅو تر اوسه پورې څه ډول نتیجه ورکړه ده؟
موږ یو ځنګړی ستراتیژي ډیزاین کړه او هغه ستراتیژي په هلمند کې پلی کړه. د دې ستراتیژي لپاره $12 million لګښت اړتیا و چې د برېټانیا هیواد او د امریکا متحده ایالاتو زموږ دغه ستراتیژي حمایت وکړي.
دا پیسې درکړې؟
دا پیسې په دې پروژه ولګېدې. په دې برخه کې موږ 2500 د خنانو سره د اسلحه او تخمونو او د کیمیاوي سره مرسته وکړه. شپږ وزره هکتار ځمکه زموږ په ټارګټ یا پلان کې و چې بدل مخدره موادو څخه پاک شي. چې خوشبختانه په دې برخه کې موږ ډېر جدي کامیابی ته ورسېدو. د نشه یي توکو او د جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتو ادارې یون او ډی سی خپل روسي راپور کې وښودل چې درې درش په سلو کې کمواله راغلی دی. څنګه چې افغانستان د دنیا په کچه د نشه یي توکو لوی تولیدونکي هیواد دی، بیا هلمند د افغانستان په کچه لوی تولیدونکي ولایت وو او دا درې درش په سلو کې کمواله د دنیا په کچه ډیر مهم وو. د دغه پروګرام دویمه برخه هم د اوس په هلمند کې پایل دی. موږ سکل واړو چې دا کمی بینو رحم وغځو په مخې بوزو.
خاغله منګل نشه یي توکو په خلاف مبارزه ته چې تاسو کوم بریاو ته اشاره وکړه د خپل په من کې په نور کښتونو باندې د اغیزې سوي البته غنم یا نور کښتونه
پتیرو دریو لسیزو کې متاسفانه همیشه هلمند د خپل ضرورت وړ غنم لنور ولایتونو څخه یا لید باندې څخه پوره کول او ساکل لمړی کال و چې هلمند د خپل ضرورت ورتیا زیات غنم تولید کړل. مازاد غنم هم د اوس 4500 میټریک ټونه غنم اخیستل کیږي د کرنې د وزارت د پلان لمخه هغه په ګډمون کې ذخیره کیږي تر څو نور ولایت ته واستول شي. زمونږ وړاندې زیاده چې مونږ هم د اوس 1000 میټریک ټنه اضافي غنم لرو او کولای شو چې دا نور ولایتونو ته ارزه کو. دا لومړی وار و چې هلمند ته یو ځل بیا د غلو دنو په ګودام هغه حیثیت چې درې لسیزې وړاندې درلود هغه بیرته ترلاسه کړي او د کوکنارو کچه په سلو کې 3 شیټه کې ساتل.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل. www.azadi.com د افغانستان د ملي دفاع وزارت په اردو کې د عسکري د دورې د مکلفیت د بیا پیل اوازه ردوي او دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اسمي وایي چې د ملي دفاع وزارت د عسکري د دورې د جبر کولو هیڅ پلان نه لري. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن په دې اړه رپورت لري او همدارزه پر دغه مسله د یشمیر پوجي کارپوهانو نظرونه اخیستي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای اوس د ډیرو دلایلو لمخې په هیواد کې شرایط د مکلفیت د دورې تطبیق ته چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې هم تسجیل شوې ده برابر نه دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي لازادي رړو سره په یو ځانګړي مرکې کې ناامني او د خلکو د بشپړې احصایې نشټوالی له هغو لوی ستونزو څخه وبلل چې په ملي اردو کې د مکلفیت د دورې د تطبیق مخه نیسي. اعظمي د هغو راپورونو پر ردولو سره چې وایي افغان دولت د مکلفیت دوره له سره پیلوي وویل
در حال حاضر به دلایل
په اوس وخت کې د ډیرو دلایلو لمخې وضعیت د مکلفیت دورې ته مساعد نه دی. زه درې دلایلو ته اشاره کوم. لومړی په افغانستان کې بیخي دقیقه احصایه نشته چې معلومه کړي څوک څو کلن دی، څومره 3 کلن، څومره 9 کلن او 40 کلن خلک لرو. دویم امنیت متوازن نه دی چې موږ وکولای سو په متوازنه توګه له ټولو ولایتونو څخه د مکلفیت ځواک پوره کړو. نو له یو ولایت به ډیر خلک راځي او له ناامنه ولایتونو څخه به نه وي. دریم دا چې زموږ ډیر ځوانان مهاجر یا کډوال دي.
جنرال اعظمي وویل کچیر یو ځل بیا د مکلفیت د دورې تطبیق مطرح کیږي نو هغه به په پخوانی بڼه نه وي. هغه وویل داسې یو مفکوره موجوده ده چې د مکلفیت دوره په یوې نوې بڼې تطبیق شي، هغه داسې چې له 2 کلونو څخه کم وي، ښوونه او روزنه پکې شامله وي، همدار ځوانان په زور پکې جذب نه شي بلکې د قانوني موانع له لارې اړ وستل شي چې خپل په دغه پروسې کې برخه واخلي. خو اعظمي وویل دا یو مفکوره ده چې تر اوسه پورې په اړه بحث او پریکړه نه ده شوې او نه هم د هغې د تطبیق لپاره شرایط برابر دي. د افغانستان یو شمېر کارپوهان هم په اوسنیو امنیتي شرایطو کې ډېره ستونزمنه بولي چې د مکلفیت دوره دې تطبیق شي. د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
هیڅ امکان نه لري ستونزې دغه دي ورو چې تاسو ګورئ چې د امنیت حد زیاته شوې ده. د حاکمیت افغانستان فعلا په صرف یو مراکزو کې د مراکز دومره نفوذ ولري چې دوی دغه خپل جلب وزارت ساعت تکمیل کړي. هغه هم په غیر امنیتي وګورئ د غزنی څو ولسوالیګانو فعلا ناامنه ولسوالۍ باندې تبدیل شوي. په دغه لوګر کې دوی دغه شهر نیسي کولی، په جنوبي کې نیسي کولی، د کندهار په سیمو کې نیسي کولی. اوس اساسي پر نفوس او منطقې د دښمن په لاس کې دي. دوی پته نه لري نیسي کولی چې دا جلب وزارو کې او دوی عسکري پر وګوري.
په افغانستان کې یو وخت له اساسي قانون سره سم خلک په زور په ملي اردو کې د مکلفیت دورې ته نیول کېدل، خو پر افغانستان د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته دغه پروسه له ستونزو سره مخ شوه. د طالبانو د نظام له راپرځېدو وروسته افغان دولت په داوطلبانه توګه او د معاش او امتیازاتو په بدل کې د امنیتي ځواکونو د جوړېدو کار پیل کړ چې تر اوسه پورې اکثره کارپوهان دغه پروسه هم ټکنۍ بولي.
د افغانستان د ننمو د ملي دفاع د وزارت د چارواکو څرګندونه واوریدې چې په دغه هیواد کې د ملي اردو د عسکري د دورې د مکلفیت د جبري کولو په اړه. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې کابل ښاروال رابللی و څو په کابل ښار کې د شته ښاري ستونزو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که څه هم کابل ښاروال خپلې لاسته راوړنې او په ښار کې کړي کارونه د قناعت وړ ارزیابي کړل، خو یو شمېر وکیلانو شکایت درلود چې کابل ښاروالي په خپلو کارونو کې پاتې راغلې ده. دا چې څرنګه اجمل تورمان له کابل رپورټ لري.
کابل خروال انجینیر عبدالحد صاحبی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په 13 کلونو کې د کابل خروالې کړي کارونه روخانه او دراتلونکو پلانونو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل. خغلی صاحبی وویل چې راتلونکو کال به هم د کابل خر له 100 کیلومتر څخه زیات سړکونه پاخه او مستحق کسانو ته به ځمکې هم وویشل شي. دوی په 1999 کال کې د سړک جوړونې په برخه کې په ټولیز ډول یو سلوات یا کیلومتر سرک با پوخ شی او دو دیر زرد از مکو نمری با پا قلعه زمان خان او احمد شا بابا مینه که پا رو کسانو ویشل شی. دغشان کابل خروال دیوش میر پارکونو د جوړولو خبره هم وکړه وی ویل چې د خار د پاکۍ په برخه کې هم ګڼ پروګرامونه په پام کې لري. خو د ولسی جرګې غړي په ځانګړي ډول د کابل د خلکو استازو دا انتقادونه درلودل چې کابل خاروالی په خپلو کارونو کې پاتې راغلی ده. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي عباس نویان وویل دی وی د میرویس میدان د لامان پروژه لا تر اوسه پاتې ده او ټوله ورځ دوړي وي. د کوټې سنګي پلی تخنیک سړک لنډه ده چې ټول سړکونه له یوې مخې ویجاړ دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د ملي شورا غړي دا انتقاد کوي چې کابل ښاروالۍ په خپلو کارونو کې پاتې راغلی ده، بلکې په وار وار سره د افغانستان په ملي شورا کې دا خبرې راپورته شوې دي. خو ویل کېږي چې د چارواکو لخوا داسې ځوابونه نه دي ورکړل شوي چې وکیلان او د دوی موکلین پرې قناعت وکړي.
ساعت مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د دې ساعت د خبرونې په جریان کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو رپورټونه وړاندې سی. وابهوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر یو کال به په دې هیواد کې د زړه د ناروغانو تداوی ممکنه سي. دا چې څرنګه وروسته به په خبرونه کې په یو رپورټ کې واوري. زما سیمه زما مینه پروګرام هم خپریږي، خو تر هر څه مخکې د نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي افغان دولت یو ځل بیا د ملي اردو په لیکو کې د مکلفیت دوره بیا پیلوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې نن سهار د مخالفینو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي دي. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د 2 زن وژونکو بریدونو مخه نیولې ده. د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د کندګل په سیمه کې تېره شپه د سړک جوړونې پر یوې کمپنۍ د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د دې کمپنۍ 2 تنه کارکوونکي وژل شول او یو بل هم ټپي شو. په پاکستان کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د دولت ضد څلور ولسي وګړي وژل شوي دي. ایران د ایران سپاه پاسداران انقلاب نن د سجل په نامه لري واټن ویشونکی توغندی وازمایه. او د غراز د نړۍ مشرانو د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده.
سات په کابل کې د مازیګر څلور بجې او یو دیرش دقیقې دی. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه د نن مازیګر تر 15 بجو په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر یو کال به په دې هیواد کې د زړه د ناروغانو تداوی په بشپړ توګه ممکن وي. له کونړ به د وروستیو امنیتي پیښو په اړه یو تفصیلي رپورټ واوري. وروسته به بیا له ننګرهار واوري چې د معارف مسؤلین په دغه ولایت کې وایي لږ 40,000 نوي زده کوونکي په نوي تعلیمي پروګرام کې جذب کړي او دا د دوی لپاره د ډیره لوی شمیره زده کوونکي دي چې د نورو زیاتو امکاناتو لپاره ضرورت لري. په خبرونه کې به هم دار زما سیمه زما مینه پروګرام وړاندې سي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر یو کال په دې هیواد کې به د زړه د ناروغانو تداوی ممکن سي. د دې وزارت ویان چې د دوشنبه په ورځ د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې. ازادي راډیو ته وویل ترکیه ژمنه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د زړه د تداوی امکانات برابر کړي او مالی او تخنیکی مرستې به یې دغه هیواد تمویل کړي. د مهال په افغانستان کې د زړه ناروغان د تداوی لپاره ګاونډیو هیوادونو او یا هم هند ته ځي چې په زیاتو لګښتونو تداوی کوي. خو دا چې په کابل کې به د زړه د ناروغانو د تداوی لپاره په اوس وخت کې څه امکانات په پام کې نیول شوي دا به له کابل په رپورټ کې واورو.
د امر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ د یو بشپړ یونټ جوړونې لپاره له ترکیې سره خبرې کړي او دغه هیواد تیار دی چې د زړه د ناروغانو تداوی ته یو مرکز جوړ کړي چې مالی او تخنیکی مرسته به یې کوي. د امر روغتیا وزارت وایان ډاکټر فرید رایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت روغتون په یو برخه کې د زړه د ناروغۍ یو څانګه ځانګړې کړي چې تر یو کال پورې به د زړه د ناروغۍ تداوی پکې کیږي.
فعلا در حالت مذاکره با کشور ترکیه
هستیم. فعلا ترکیه سره په خبرو اخته یو چې د هغوی متخصصین دلته راسي او د صحي خدماتو ارزه د زړه د عملیات او د پیچلو قلبي ناروغیو درملنه وڅېړي. په یو کال کې به په افغانستان کې په دې اړه هیڅ ستونزه نه لرو. په هیواد کې به د زړه پیچلي ناروغۍ هم تداوي کیږي. په دې برخه کې اکثره هیوادوال چې دا ستونزه ولري ګاونډیو یا غربي هیوادونو ته ځي او هلته خپله تداوي کوي. خو موږ دا ارزیابي کړی چې دا یوه جدي ستونزه ده. زموږ وزارت ورته دغه تدبیر ونیوه.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د قلبي ناروغیو د تداوي د یوې څانګې د ایجاد خبره کوي چې دا مهال په دې هیواد کې د زړه د ناروغۍ تداوي نه کیږي او اکثره ناروغان نورو هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته روان وي. د وهج خصوصي روغتون مشر ډاکټر وهج چې په کابل کې د خصوصي روغتونونو د ټولنې غړی هم دی وایي هر اونۍ شاوخوا 2500 افغانان د زړه د بیلابیلو ناروغیو د تداوي لپاره هند ته سفر کوي او د زړه هر ناروغ تر 3000 امریکایي ډالرو زیات لګښتونه کوي.
تر اوسه پورې د زړه مکمل شفاخانه یا روغتون نشته چې هغه ټول د عملیات وکړي او ټول نور انجیوګرافي انجیوپلاستي وکړي. د دې علت دا ده چې یو قلبي شفاخانه د پاره ډېر زیات خزینه پکار ده، ډېر زیات پیسې پکار ده چې 15 میلیون ډالر نه اوچت. نو دې د وجه نه تر اوسه پورې زموږ افغاني ډاکټران د دې توان نه لري چې داسې یو شفاخانه جوړ کړي.
وهج زیاته کړه افغان ډاکټران کوشش کوي په دې هیواد کې د زړه د تداوي یو ځانګړی روغتون جوړ کړي. خو نوموړي زیاتوي دولت دې شخصي ډاکټرانو ته د پورونو ورکول پیل کړي چې په افغانستان کې د زړه د تداوي روغتونونه جوړ شي. په نور نړۍ کې د زړه د ناروغۍ تداوي د پخوا په نسبت اسانه شوی خو په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان د تداوي لپاره زیاتې ستونزې ګالي او هغه کسان چې مالي ستونزې لري په اسانۍ خپل تداوي نشي کولای.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
په ننګرهار کې د معرف مسولین په سش کال په نوې تعلیمي پروګرام کې د ډیرو زیاتو نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي او وایي چې دوی ته باید نور امکانات برابر سی. خو مخکې تر دې چې لننګرهار دغه رپورټ وارو له کونړه به د منګوي او مروري پولیسوالیو کې د ورستیو امنیتي پیښو په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ وړاندې کړي.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ 1400 باروړونکو موټرو د مروري ولسوالۍ د غاخي کندو سرحدي سیمې کې د نوو دولتي پوسټو د جوړولو لپاره تعمیراتي مواد وړي وو او د بیرته راستنېدو پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفینو تر برید لاندې راغلل.
حدود 1400 موټر چې دا مواد ساختماني وړي لکه سمې جغل ریګه دا شوینه د مخالفینو د موټر ته اور اچول دي. تقریبا ته موټر رسیدي یو نفر زخدل ته وو، دوه نفر نور د وجلې ځان سره بولي او بیا وجلې دي او یو تن نفر نور ځان سره اسیر بولي وو. ان تل بیغرض خلک دي، یو پولیسي خلک دي، دغه پولیسي خلک دوی زوري
هغه ول همدارس د دولت مخالفینو د مانوګي ولسوالی په کندګل سیمه کې د کړنګل د سرک پر ساتونکو 13 شپه بریټ کړي چې پترس کې دوه تن وجل شوی او یو تن ټپي شوی دی. ټپي شوی ساتونکو د نړیوالو ځواکونو نږدې نظامی مرکز ته د درملین لپاره انتقال شوی دی. جنرال بیټنی ول طالبانو چې کوم کسان په مروره ولسوالی کې تختولي د هغوی د لټون او خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلې. ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې 13 شپې د کندګل په برید کې 4 تنه بهرني سرتیري وژلې دي. قاریز یو رحمان چې د کونړ په سرحدي سیمو کې ځانته د وسلوالو طالبانو قومندان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړ چې د اکمالاتي کاروان و موټری سوزولی، شپږ موټر چلوونکی وژلی او یو تن ځان سره ژوندې بولې دی. قاریز یو رحمان د طالبانو هغه قومندان دی چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې د مروري ولسوال عبدالغیاث حقمل په خاص کونړ ولسوالۍ کې په خپل کلی کې ونیو او د څلورو میاشتو بند څخه وروسته یې د سرکانو ولسوالۍ د پښت په غرنۍ سیمو کې وواژه.
او سورځو ننګرهار ته په دغه ولایت کې د معرف مسؤلین وایي لږ تر لږه 40 زره نوي زده کوونکي په نوي تعلیمي پروګرام کې جذب کړي او د دې لپاره د نوي ښوونځیو او د نوي امکاناتو د برابرولو ضرورت دی او دوی ځینې پروګرامونه هم په پام کې لري چې د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې به په اړه معلومات درکړي.
ننګرهار د معارف رئیس محمد اقبال عزیزی وایي سږ کال یې څلوېښت زره تنه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي چې د ده په وینا یو حیرانوونکی پرمختګ دی. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ د ننګرهار په ولایت کې په خپلو اړوندو ښوونځیو کې د څلوېښتو زرو په شاوخوا کې نوي زده کوونکي په خپلو پروګرامونو کې راجستر کړي دي. ستارې پوهنې د ریاست د اټکل خلاف د زده کوونکو ګڼ شمېر و چې عملا په ښوونځیو کې جذب شوي دي. د پوهنې ریاست متعهد ده او ژمن ده چې همدغو ښوونځیو کې یا همدغو نویو زده کوونکو تر څنګ پخوانیو زده کوونکو ته هم ټول لازم تسهیلات او خدمات ورسوي.
د ننګرهار د معارف رئیس وایي د زده کوونکو د شمېر له ډېرېدو سره سم یې دوی ته د نویو ښوونکو د مقررې او د نویو ښوونځیو د جوړونې پلان هم تر کار لاندې نیولی دی. ده وویل
طبعا کله چې زده کوونکي جذب کېږي په ښوونځیو کې په هماغه تناسب به ورته د ښوونکو شمېر زیاتېږي او تر څنګ به یې د ودانیو شمېر هم زیاتېږي. په تېرو ورځو کې موږ د جهاد محافظیر صاحب سره ملاقات درلود چې همدغه موضوع مدته هم تشریح کړې ده. دې ژمنه وکړه چې انشاءالله تعالی ډېر زر به په راتلونکې یو اونۍ یو دوه اونۍ کې به د ننګرهار د پوهنې ریاست ته په سلګونو نور بستونه انتقال کړي تر څو د همدغه نویو زده کوونکو او پخوانیو زده کوونکو د ښوونکو د کمښت ستونزه په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي او یا به یې تر یو حده پورې د دې ستونزو شدت کم کړي. او دې تر څنګ موږ به انشاءالله تعالی د ننګرهار په ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړونې لړۍ لا زیاته پیاوړې کړو او چټکه به یې کړو. چې موږ تر اوسه پورې ننګرهار په ولایت کې د یو سلو او لسو په شاوخوا کې ښوونځیو په ودانیو باندې کار روان دی. د شپېتو په شاوخوا کې مو له د ولایت د بیا رغونې ټیم سره پی آر ټي سره تفاهم لاسلیک کړی ده چې چارې به انشاءالله تعالی ډېر زر پیل کېږي. زه امیدوار یم چې هم به د ښوونځیو ودانیو لړۍ ډېره چټکه په مخ ولاړ شي او د دې تر څنګ به همدغو ښوونځیو ته د میزونو چوکیو او لابراتوارونو د ورکړې لړۍ هم ډېره چټکه کړو.
د معارف چارواکي وایي سږ کال یې شپږ زره تنه فارغان ورکړي خو جذب شوي څلوېښت زره دي او دا شمېر ښیي چې په راتلونکي لنډ وخت کې به د دوی د کلنیو فارغانو شمېر هم څلوېښت زره تنو ته ورسیږي. په ننګرهار کې سږ کال د ابتدایي او ثانوي زده کوونکو شمېر اووه سوه زره تنو ته لوړ شوی چې دا شمېر تر بل هر کال زیات دی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي د پوهنې په برخه کې دغه پرمختګ ته ډېر هیله مند دي او وایي چې د تعلیم او تربیې پراختیا په حقیقت کې د سوکاله ژوندانه د تېرولو بنیادي وسیله ده چې ښایي تر بل هر څه ښه نتیجه ولري.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پیښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
روانه پښتو خبرونه به د زما سیمه زمامین پروګرام او ایوی سندرې سره پای ته ورسیږي. که غواړئ چې په افغانستان کې د نن ورځې له مهمو پیښو خبر سي لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.org. د افغانستان له ګوټ ګوټه مو نن د عکسونو یوه ښکلې ګالري هم آنلاین کړې ده. تاسو کولی سئ دا وګورئ او د خپلې خوښې عکسونه ځان ته وساتئ. د نن ورځې مهم رپورټ چې د زموږ پر ویب سایټ باندې به په سر کې تاسو وګورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه ده. همدارس د جرمني انتخابات په جرمني کې رای ورکوونکو انګیلا مرکل د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره کړه. جرمني په افغانستان کې عسکر لري. د جرمني عسکر په افغانستان کې په شمال کې تر ډېره حده د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. خو په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات او په انتخاباتو کې د انګیلا مرکل غوره کېدل د افغانستان لپاره څه معنی درلودای سي او څومره مهم دي؟ په دې اړه به د ازادي راډیو په پښتو خبری مجله کې چې د ماښام په شپږ بجې شروع کیږي تاسو تحلیلي مطالب او مرکې واوري. تر هغه د خدای په امان.
زما سیمه زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
یار شنن ګرهار د کمیسور ما تراله تازه تازه دې سنور ما تراله.
ستمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیله. دا اونۍ غواړو له تاسو سره یو ځای د ښکلي ننګرهار ننداره وکړو چې د هیواد په ختیځ کې پروت دی او مرکزی د جلال آباد ښار دی. هیله من یم چې د زل د کابل جلال آباد د لوړو غرونو او پیچومو د تیریدو زغم ولرئ، ځکه له کابل شاوخوا 90 کیلومتره لری وټن وو د ننګرهار ښکلي ښار ته ځو چې دغه لویه لارې له کابل سره نښلولې او په همدې وټن په ختیځه برخه کې د ګاونډي هیواد له پیښور ښار سره نښلوي. له دې امله جلال آباد د ختیځو سیمو لوی سوداګریز او ټولنیز مرکز هم ګڼل کیږي. د جلال آباد لوی لار چې له لوړو غرونو تیریږي او په ځینو ځایونو کې د همدې لارې په اوږدو کې د غرونو زړونه سور شوي او ننګرهار ته ترې لاره تیره شوې، دومره زړه راښکونکې او طبیعي ښکلا لري چې په دې لار د تلونکي هر مسافر زړه بوږنوي. له کابله د ننګرهار په لور له حرکت سره سم د غځېدلي سړک تر څنګ لوی سیند روان دی چې د اوبو شرهار او څپانده څپې دغې لارې ته لا ښکلا وربښلې ده. د لوړو او دنګو غرونو تر منځ وتلې د ماهیپر لار چې لاندې د ماهیپر برېښنا بند هم لیدل کیږي، په لومړي سر کې د پیچومو او لوړو غرونو په لیدو سره هر هغه مسافر ته د ویرې احساس ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له دې لارې تیریږي. خو د دې لارې د طبیعت له نندارې سره هر څه هېر شي. سروبي ته له نږدې کېدو سره سم د غرونو د پیچومو لړۍ کمیږي او د اوارې دښتې په یوې برخه کې د نغلو د برېښنا بند تر سترګو کېږي. لغمان ته له نږدې کېدو سره بیا له دې لارې څخه لرې پراته غرونه چې په سروبي ولسوالۍ کې له یو بله جلا کېږي، یو ځل بیا دا لویه لار په خپله غېږ کې رانغاړي او د درنټې د برېښنا بند ته له نږدې کېدو سره غرونه دومره سره نږدې شي چې ننګرهار له لغمان ولایت سره بېلوي. دلته ننګرهار ته د تیرېدو لپاره بیا هم د غره له منځه لار تیریږي او په همدې ځای کې د کابل د سیند د څپو له پاسه د درنټې د برېښنا بند جوړ دی. درس که د پسرلي پر مهال څوک د ننګرهار ولایت ته د ترو تکل وکړي نو درنټې ته له رسېدو سره سم د ښکلي نارنج پل معطره فضا د انسان روح تازه کوي. له دې امله ډېر ځل شاعرانو ننګرهار په خپلو اشعارو کې د ګلو هار نومولی دی. د چین نامتو بودایی راهب خوان زنگ یا جوان زنگ پا لرغونه دوره شپک سوا دیشم میلادی کال که ده هده خار تراغله و او داسی انگیره لوا چه هم تراغله ده. ده جلال آباد خار ده بنسرت دبره دریم مغل واکمن جلال الدین محمد اکبر پا شپاره سمه پیره که ایخه ده. ده خار ده انگریزانو ده تاراک پر محل ده هغوی لاست ورغه خو پا دوارو یرغلونو که لمات سر مخامخ شول. دا افغانستان د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ لویه جګړه په 1901 لمریز کال کې چې له 1906 میلادي کال سره برابره وه په همدې ښار کې جوړه شوه. مخته تر دې چې د ښکلي ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینې سیمې ته لاړ شو، د ننګرهار د تاریخي وچې تسمې په اړه به لږ معلومات درسره شریک کړو. په تاریخي لحاظ دغه ولایت په بیلابیلو نومونو نګار، نګارا، نګر او نګارهار یاد شوی. له دغه ولایت څخه په 1545 لمریز کې لومړی لغمان او بیا په 1548 کې ترې کونړ، بیل او ځنګړي ولایتونه وګڼل شول. د دغه ولایت تاریخي سابقه د پخوانیو آریایانو له مدنیت سره اړیکې لري. د بودیزم دین په دې سیمه کې ډېره پرمختیا کړې وه. د چینایي ګرځند هیوان څنګ له قوله د نګارهارا د کلمې یادونه د اوستا په کتاب کې شوې ده چې مطلب یې همدغه د ننګرهار سیمه ده. د لرغونپېژندونکو له کیندنو څرګندېږي چې له 1500 څخه زیاتې وړې او منځنۍ سطحه مجسمې په مختلفو حالاتو کې له ننګرهار په ځانګړې توګه له هډې څخه په لاس راغلي دي چې ډېره برخه یې د پاریس موزیم ته وړل شوي دي. یو بل ګرځند فهبین دا اثر د دوهم میلادي پیړۍ د مخبولي اوس پر شو د ننګرهار روداتو په ولسوالۍ کې پرتې د مزینې سیمې ته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څنګه او د سیمې اوسیدونکو خالد خکسر را پیژندل. د به لمړی د مزینې د جغرافیي اهمیت په هکله ووایي.
څخه معلومه ده چې ننګرهار ولایت د افغانستان د مهمو سرحدي ولایتونو په نوم پیژندل کیږي. ننګرهار ولایت تقریبا د دوه ولسوالیو لري چې مهم ترانزیتي سرک د همدې ولایت څخه پاکستان هیواد ته تیریږي. د همدې سرک په سر د روجات ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د مهمه درجه والو ولسوالۍ د نوې څخه ده. مرکز جلال آباد تقریباً تیس کلو میٹر پولیس والے مومند قومن دیر کی دن کے منصوب دی
بلکی چې مزینه ډیر خپل شنه او خیرازه سیمه ده او د ننګرهار تور خم ترمنځ په روداتو ولسوالۍ پورې اړوند ده. خدا چې ولې ورته مزینه وایي او وچې تسمې څه ده، ښاغلی خاکسر په دې هکله د خپلې سیمې له مشرانو معلومات ترلاسه کړي.
مزینه خو د ډېرو مشرانو سره کېناستم او سره مې خبرې وکړې چې مزینې ته ولې مزینه وایي. مزینې اصلا د مزینې نه اخیستل شوې ده. مزینه خپله د ښایست او ښکلا معنا ورته ورکوي.
مزینه د سپین غر په لمن کې پرته ده. لومړی به د سپین غر په هکله خپل راټول شوي معلومات له تاسو سره شریک کړو او بیا به په مزینه کې د کرنې دود او دستورونو او نورو ځانګړتیاو په هکله واورئ. د سپین غر لړۍ د افغانستان ختیځ لوري ته پرتې دي. 150 کیلومتره له ختیځ څخه لویدیځ لوري ته د مځکې پر مخ اوږد غځېدلې پروت ده. لوړه څوکه یې سیکارام نومیږي او ځایي خلک ورته بزرګ څوکه وایي او د تل لپاره په واورو پټوي. سپین غر د لمنځو نښترو څیړیو کاجو جنغوزي او د نورو ونو په ځنګلونو پوښل شوی دی. مشهور کوتلی د پکتیا او لوګر ترمنځ پروت دی چې شترګردن نومیږي. سپین غر ته ځکه سپین غر وایي چې د اوړي د موسم پر مهال د هغه پر ځنو څوکو او لمنو باندې واورې پرتې وي او سپینې پوښل شوي وي. او مزینه چې د سپین غره په لمن کې پرته ده، ځمکه هم د دغه غره له اوبو خړوبېږي. ښاغلی خاکسر وایي له دې امله چې مزینه ښه خاوره لري، نو د نورو حاصلاتو تر څنګ د پیازو ښه او ډیر حاصلات ورکوي چې د پاکستان په مارکیټونو کې توت بازار لري.
ډیر ښه وخت یې دی، ډیر خواږه دی. او بل خبره دا ده چې د نورو سیمو پیاز کوم هغه تجربه کړی دی چې دا غي سیمو پیاز یو خورا چې ډیر ورستی دی منځ دی. بلکې دې سیمو پیاز ډیر خواږه دي. نو په هغه سیمو پیاز نه کچې هغه دا چې موږ نه ټول کړی موږ نه لاندې دي یا موږ شاوخوا نورو سیمو کې دي هغه پیاز بیا دا غوڼې دي. اگر په دې ټول کې پیاز دا چې موږ په نورو هیوادونو کې دي هغه پیاز ښه دي. خو د تاغې سیمو پیاز پرته دې چې ځل نه خرابېږي. د مزینې خاوره ډېر ښه ده. د اوبو خو دا تقریبا د غره اوبه دي چې ډېرې سیمو ته ځي. اوبو څخه نه څه دغې خو د مزینې خاوره ښه خاوره ده او ډېر زیات حاصل کې ډېره پیداوار خاوره ده.
د مزینې اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک له درلودو او اسانتیاوو بې برخې دي. خو په شاوخوا سیمو کې لکه حصارک او شپول کې کلینیکونه شته چې خلک د خپلو درملنو لپاره په اسانۍ سره دغو روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسولی شي. اوس به لکه د ډیرو نورو سیمو په څیر د ننګرهار د روداتو د ولسوالۍ په مزینه کې د شته وو دودونو په اړه واورو چې دلته اخترونه څه ډول لمانځل کېږي.
اختر اعلان وشي څخه کې چې لمانځه کوي اخترون منز پاقا بیا دوید گازانی لری که دیگانی مزیدین بیلی دیر اید گازانی تقریبا دوید گازانی لری که دریوار و کوز و بر و منز مدینی خلق بیا هر و خلی ادگات دیر دیر دانی دیتی گورشو دیر که دوی حالا دا اختر دو منز داکی نتو یولا اللہ سیده چه منز داکی بیا پاقلا نرا جدی پو برد اللہ رجی نمودی سی بان دو خول و نانا چه دا سنت کر
د دودیزو موضوعاتو په ترڅ کې مو له ښاغلي خاکسار څخه د واده د مراسمو پوښتنه وکړه. نوموړی په دې ډېر خوښ دی چې په مزینه کې څوک پر خپلې لور ولور نه اخلي، که یې اخلي هم نو ډېر لږ، یوازې دومره چې لور ته د واده په وخت کالي او نور ضروریات برابر کړي.
مخکې له دې چې د واده خبرې وکړم، زموږ په سیمه کې ودونه اکثرا خلک د شل او دیرش کلونو تر منځ خپلو همبسیانو ته ودونه کوي. اول دې چې کوم نجلۍ کوم دي نږدې ورځي په هغې باندې مرکه کوي او د هغې کورنۍ یې غواړي، او وروسته بیا د دواړو د مشهور وروسته البته نجلۍ رضا کېږي او وخت سره ځي د دسمال د ورکولو. کله چې دسمال ورکړه زموږ په سیمه کې یو خوشبخت رنګار او ښځېرې داری چې دلته ولور ډېر زیات کم دی. اول خو نشته دی ډېر زیات کم دی، او کله چې مهر هم دوی دي خو ډېر په مناسب اندازه دي. د لږ پلار دومره تشویشي کېږي، زه کنه چې د واده بهنه به وکړم، او زوی ته لکه د نورو سیمو چې منګ ور ته ولورونه ډېر زیات دي او لکه تشویش دي. دوی دسمال چې بیا واده د کور ته را وړي، بیا د دواړو طرفه نه کوزنه کېږي چې کوزنې وروسته بیا خو بیا هفتې پروګرام د دوی یو تقریبا یو کال په موده کې چې کوزنې او د واده تر منځ یې دوی وروسته بیا واده کوي، او واده په داسې ډول سره چې دا د نېټې نه وروسته زلی پلار سخت دسمن چې لیدلي دي هغوی په الک د کور نه پاره سره شیانه نه اخلي. په پیسې تللې وم، دومره پیسې تللې چې زلی ته پیل زیورات او سامان واخلي او هغې ته په واده دغه برابر کړي.
په مزینه کې څو تاریخي زیارتونه شته چې په یوې لوړې غونډۍ پراته دي.
په مزینه کې یو غونډۍ ده چې د درې غونډۍ په نامه باندې مشهوره ده. مشران سره چې کېناستم له هغوی زما اورېدل چې د درې په نامه باندې یوه ښځه وه چې ډېر انګریزانو سره جنګ په وخت شهیده شوې وه. بیا همدې غونډۍ په سر باندې خښه کړې ده چې دا غونډۍ د دکې نوم باندې اوس هم یادېږي. بیا د دې غونډۍ لار یوه لویه هدیره ده چې د مزینې مړي دلته خښېږي. دې هدیره کې یو څو قبرونه دي چې د پېړې والیان ورته وایي. ډېر هڅه مو وکړه چې مشرانو سره کېنم، د دې والیان اداره کې پرې معلومات واخلم چې دا والیان څوک دي، دلته خښ شوي دي، او د دې د هڅې کوم ونه پلانېدم چې معلومات د مشرانو نه واخلم. د دې بابا په نامه باندې یو زیارت کې دلته د هم د دې غونډۍ په سر کې چې دا غونډۍ هم د دې بابا په نامه باندې دي. ځینو مشرانو وایي چې دې ته د دې بابا ذکر چې دا ساده معلوم نه و چې دا څوک څنګه راغلی و، او سره همداسې تعلیم چاہتانو نے نہیں کہ غیبی کی خزان او سام غیبی کا بام بند مشہور دے کہ جنگ کو وقت دے کر دیر اصلا کا پستا ہوا اور کہ جنگ کو وہ کھانا کر سے دے کہ دے کر برات وقت پر خلق پڑے لو پانی کے لام وقت میں کہ ساتار ساتار کی لو کر دی جب جتر کا برہم پر سے دے کہ ساتار کو خاطر مان لیا پڑے میں نہ نہ دن کا وقت کہ خدا وندے وہ کام دی پناہ مان مشہور دے دی دے 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 پناہ مان دی دغه غونډه پر څنګه د پټاو د دې ته د شنو دا دی. مشرانو ویل چې ډېر په خامو تقریبا د جنا او مشرانو زموږ یاد دی په تبا ځمیان راتل نه دا ټول مقابلې د کولې او بل سره او دا ټول د ځاتې مقابلې نه دا دی او څنګه د شنو دا نه باندې مخېر دی.
قدر مند دوستانو د مزینې له سیمې او تاسو سره په همدې ځای خدای پامني کوم. تر بلې اونۍ چې همدا مهال به لازمه سیمې زما مینې سره ستاسو په خدمت کې اوسم، تاسو په پاک الله سپارم. ورځ مو نیکمرغه.
جوڑو دخپل کور دیوالونا په زخم لپ کې اوبا راوړو لغرا لالونا په زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالونا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا تانگے ڈاکے لزالو ہمرال مین ڈاک دل تزڑونا دلتا دی تانگے ڈاکے لزالو ہمرال مین ڈاک دل تزڑونا مپخ بولو گتو دی قسمت توری ترشلی مپخ بولو مٹو جوڑا وطر محالونا مپخ بولو گتو دی قسمت توری ترشلی مپخ بولو مٹو جوڑا وطر محالونا مکر لی پہیش کلا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چانو نا چا